د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. خبرونه کې چې د امیر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې یو لوړ پوړی امریکایي ډیپلوماټ وایي د افغان حکومت د سولې پلاوی هر اړخیز دی او له طالبانو سره به د سولې پر موافقه کار وکړی شي. د افغان چارو یو شمیر لویدیز کارپوهان وایي طالبان له هم له افغان حکومت سره د سولې نیت نه لري او غواړي چې د زور له لارې حکومت ونیسي. نور مسایل هم شته خو په سر کې خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. طالبان وایي که په افغانستان کې د دوی تر واک لاندې سیمو کې د کورونا ویروس خپور شي دوی به په هغو سیمو کې اوربند اعلان کړي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبت پیښې 209% ته ورسېدې او ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې ایران په عراق کې پر امریکایي ځواکونو برید وکړي لوړه بیه به پرې کړي. د خبرونو تفصیل. طالبانو چمتووالی خودلی چې په افغانستان کې د دوی تر واک لاندې سیمو کې د کورونا ویروس خپور شي دوی به په هغو سیمو کې اوربند اعلان کړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس دا خبره د چهارشنبې په ورځ د طالبانو د ویان زبیر الله مجاهد له قوله کړې ده. مجاهد ویلي که خدای مکړه زموږ تر کنټرول لاندې سیمه کې دا ناروغي خپره شي موږ هلته جګړه نه کوو. دا اعلان یو ورځ وروسته له هغه شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پیوی اعلامیه کې د افغانستان د جګړې پر ښکېلو خوا وغږ وکړ چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ژر تر ژره اوربند وکړي او په ټول هیواد کې د بشري مرستو لپاره سره مرسته وکړي. د طالبانو ویان دا هم ویلي چې دوی د هغو روغتیایي کارکوونکو د امنیت ضمانت کوي چې د نوي ویروس د خوریدو د مخنیوي سره د مرستې لپاره د طالبانو تر واک لاندې سیمو ته ورځي. افغان حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبت پیښې 209% ته ورسېدې. د هرات د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم تمنا وویل چې د چهارشنبې په ورځ د 102 پیښو سمپلونه په دې ولایت کې وازمایل شول چې 120 مثبت تشخیص شوي. د ډاکټر تمنا په خبره په نوې پیښو کې هیڅ ناروغ ایران ته د سفر سابقه نه لري. بلخ د افغانستان د عام روغتیا وزارت پرونو ویل چې د کورونا ویروس دوه مثبت پیښې په پلازمینه کابل کې ثبت شوی چې له دې سره په افغانستان کې د کورونا یا کووید 19 ناروغانو شمیر 209% ته ورسید. د عام روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه د کورونا ویروس د 100 تنو ناروغانو درملنه شوې ده. هند په پام کې لري چې په کابل کې د سکانو پر درمسال د بریټ په اړه تحقیقات وکړي. د بریټ کې چې 13 تر سره شو وستنه او وژل شول. اسلامي دولت ډلې یا داعش د هغې بریټ مسؤلیت منلی دی. هندي رسنیو راپور ورکړی چې بریټ کوونکی محسن نومید چې په ابو خالد مشهور وو. د راپورونو له مخې یاد بریټ کوونکی د هند د کیرالا ایالت اوسیدونکی وو او 2 کاله وړاندې له اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شوی وو. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداري ورکړی چې ایران یا د هغه پلویان په عراق کې پر امریکایي ځواکونو او یا د هغوی پر شتمنۍ یو برید وکړي لویا بایه به پرې کړي. ډونالډ ټرمپ پرون د اپریل پر لومړۍ نیټه په یو ټویټ کې وویل چې د معلوماتو او باورونو پر اساس ایران او یا د هغه متحدین په عراق کې پر امریکایي سرتیرو او شتمنیو د بریټ پلان لري. ولسمشر ټرمپ زیاتوي که دا کار وشي ایران به ډیره لوړه بیه پرې کړي. تیر کال امریکا په عراق کې د ائتلافي ځواکونو پر مرکزونو او بهرنیو سفارتونو په ځانګړي ډول د امریکا پر سفارت په بریدونو کې ایران پلاوه ملیشیې تورنه کړې. د مارچ پر 11 په عراق کې پر یوه پوځي مرکز راکټي برید وشو چې 2 امریکایي او 1 بریتانوي سرتیری پکې ووژل شول چې ورسره په سیمه کې شخړې ډېرې شوې. د هغه برید مسؤلیت چا وانخیست خو امریکا په غبرګون کې د ایران پلوه کتایب حزب الله پر مرکزونو خونړي بریدونه وکړل. تهران هم ولسمشر ټرمپ ته د خطرناکو اقداماتو په وړاندې خبرداری ورکړ. ایرانی چارواکی وای په د هیواد کې د کورونا ویروس له کبله د مړو شمیر تر 3000 واوخت. د ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جهانپور د چهارشنبه په ورځ ویل چې په 1320 ساعتونو کې 138 تنه د دې ویروس له کبله مړه شوې دي.
متاسفانه 138 نفر از عزیزان و هموطنانی که مبتلا به بیماری
له بعد مرغه ده پرون او نن ترمنز یو سلو اته درس ایرانیان چې د کووید 19 له کبله پورسته یو اونیو کې بستر شوی وو مړ شوی تر اوسه زموږ په هیواد کې د کووید 19 یا کورونا وایروس له کبله 3,000 درس کسان مړ شوی دي
کووید 19 در کشور ما به 3,036 نفر رسیده است
په ایران کې د کورونا پیخي نګدي 50,000 تل وړي شوی ایران د نړۍ له هغه هیوادونو دی چې کورونا وایروس ډیر ځپلې دی او داسې اندېښنې شته چې په دې هیواد کې به کورونا د اخته کسانو رښتینې شمیر تر دې ډیره لوړوي او روسي خبر هم دا چې د روسي ولسمشر هغه قانون لاسلیک کړ چې حکومت ته اجازه ورکوي په دې هیواد کې د کورونا وایروس له کبله بیړنۍ حالت اعلان کړي دغه قانون چې ولادیمیر پوتین پرون د اپریل په لومړۍ نیټه لاسلیک کړ تر هغه یو ورځ د مخه د پارلمان لخوا تصویب شوی وو روسي چارواکي په وروستیو ورځو کې د خلکو پر ګرځېدو لګېدلې محدودیتونه نور هم ډېروي په ځانګړي ډول په پلازمینه مسکو کې چې 2,000,000 وګړي د کورونا وایروس د چټک خورېدو له کبله په کورونو کې ایسار شوي دي د خبرونو پای خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل دا خبرونه زموږ په ویپاڼه کې هم شته پته د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org اورای چې یو ولور پوري امریکایي ډیپلوماټ وایي د افغان حکومت د سولې پلاوی به وکول شي له طالبانو سره د سولې پر ګټوري هوکړې کار وکړي د چارو یو شمیر کتونکو بیا وایي د طالبانو لورسته یو کړنو ښکاری چې دغه ډله له افغان حکومت سره د سولې نیت نه لري
The Taliban have made it clear that they are very keen
Taliban da padaga kare che dui de muafiqeta chil America sara kareda legalagi khu yawasi da dela para che amerikai pauzan la Afghanistan awuzi
hukumat da musalehi ali shura jodawi azadi radio ta ye da gado numuna ra rasidli da NATO sarmunchi wai da itlaf bayad ijaza warna kare che da corona virus waba pe wa amniyati gwah badal shi په کندهار کې مو هغه ډاکټر پختلې چې له کورونا ناروغي بیرته روغ شوی
هله کوم د دې ناروغي د انتقال سبب مګرلی دا ناروغي شرم نه ده هم ټیسټ ولر سي ټیسټ وکي
تم رغټه بلا به نظر جوړو
نور مسائل هم شته هله د تر پای را سره پات شي په کابل کې 8 بجې او 8 دقیقې شوې راځو د خبرونې لومړی موضوع ته یو ویل پوري امریکایي چارواکي هله خو د لچې د افغانستان د حکومت لخوا د بین الافغاني خبرو لپاره ټاکل شوې پلاوی به وټوانی ګیل طالب اساسو سره د سولې پرې وېداسي موافقه کار وکړي چې د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي په ناتو سازمان کې د امریکا سفیر کې بیل هاتشن د پرون په بروکسل کې یو خبري غونډه ته ویل چې د افغان حکومت د سولې مرکزی پلاوی د افغانستان د بیلابیلو خلکو استازي توپ کوي په دې اړه په مکړی د فریبا ظاهر راپورته
په ناتو سازمان کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر کې بیل هاتشن وایي د افغان حکومت لخوا د بین الافغاني خبرو لپاره ټاکل شوی مرکزی پلاوی په پراخه توګه د افغانستان د بیلابیلو خلکو استازي توپ کوي نموړی چې د چاشنبه په ورځ په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو وزیرانو د دورزنې غونډې په درشل کې په ویډیو کانفرنس کې خبرې کولې هیله وشو چې د افغان حکومت پلاوی به وټوانی ژل طالبستازو سره د افغانستان د خلکو لپاره پرې وی ګټوري موافقه خبرې وکړي مېرمن هاتشسن زیاته کړه موږ بین الافغاني خبرو ته ډیر نږدې یو او هیله لرو چې دا ډله چې د حکومت لخوا ټاکل شوی هغه ډله چې په پراخه توګه د افغانستان د بیلابیلو خلکو استازیتوب کوي وبتوانی چې له طالبستازو سره کښینی او د سولې یو داسې موافقه وکړي چې د افغانستان د خلکو په ګټه وي خو موږ د هغو د پایلو په اړه ډیر محتاط یو ځکه موږ د حکومت او نورو سیاسي مشرانو څخه غواړو چې سره یو ځای سي او د دې هڅې لپاره یو موټی سي مېرمن هاتشسن هم درس پر طالبانو هم ځخ کړی چې د تاریخوالې د کمیدو پر ژمنه ودرېږي یا د امریکایي چارواکي په وروستۍ اونۍ کې د طالبانو له لوري پر افغان ځواکونو بریدونو ته اشاره ویلي چې دا کار باید ودرول سي څو د دې خبره افغانان خپل یو داسې حکومت ولري چې د سولې په فضا کې خلکو ته خدمت وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد وروسته د یو بل لوړ پوړي امریکایي چارواکي د چې د افغان حکومت لخوا د سولې مبارک چی پلاوی ټول شموله او افغانستان د بیلابلو ارخونو جوړی بولی. د دې ترڅنګ د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ او د غرس په افغانستان کې د نن د ولسمشر راشف غنی د اصلي سیاسي سیال عبد الله عبد الله پګډون یو شمیر لوړپوړو سیاسي مشرانو او مطرحو ارخونو د حکومت مرک چی پلاوی د جوړښت هرکلی کړی دی. تازه په کابل کې د پاکستان سفارت هم پر ټویټر لیکلی چې له طالبانو سره د حکومت مرک چی پلاوی هرکلی کوي او لیکلی دی چې پاکستان باور لري دا د حکومت لخوا یو مهم ګام دی چې په افغانستان کې سوله او روغې جوړې ته د لومړیتوب ورکولو ژمنه یې منعکسوي. دا په داسې حال کې دی چې طالبانو د افغان حکومت له لوري د بین الافغاني خبرو لپاره ټاکل سوی پلاوی له امریکا سره د دې ډلې د هوکړې خلاف بللی او ویلي دی چې دا ټیم د ټولو اړخونو استازیتوب نسي کولی. طالبان وایي حکومت باید په دې لست کې د نورو اړخونو ترڅنګ یو اړخ وي. د ډلې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د مارچ 28مه په یو خبر پاڼه کې وویل چې موږ به یوازې له هغې مرکچي ډلې سره خبرو ته کښینو چې زموږ له موافقو سره سمه وي او د ټاکل سویو اصولو پر اساس وي.
بل لورته د سیاسي چارو شنون کې وایي داسې ښکاري چې طالبان په سوله او خبراترو باور نه لري او لا هم په دې فکر کې دي چې د افغانستان حکومت به د سولې په زور ونیسي د وسلې په زور ونیسي. د طالبانو د قطر د دفتر یو غړي په وروستۍ ورځو کې د پاکستان په بلوچستان کې خپل سلګونه پلویانو ته په یو لوی غونډه کې په زغر د ویلي چې اسلامي امارات به جوړوي او له دې پرته بل څه نه مني. په دې اړه د اسمت ساروان راپور ته پام وکړئ.
په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه او ملګرو ملتو په خوانی سلاکار مایکل سیمپل وایي د طالبانو اعمال شي چې دوی د اسلامي امارات د جوړولو له هدف تیر شوي نه دي. دی همداراز وایي چې د یو هرارخیز او ټول شموله حکومت په اړه د طالبانو مشرانو له خوا ځینې وخت خوشبینانه بیانونه هیڅکله د دوی رښتیانه ستراتیژي نه شي. د آزادي راډیو ګندهارا ویبپاڼې ته په مرکه کې وویل
We should not be at all surprised when we see that even after the deal in Qatar
the Taliban tahrik hatta da Qatar la mawafiqi wrusta ham da jagri la rita dawam barkawi che warta mkhay patul Afghanistan ke la tawda kreda bayad pade hairana nashu dui da deal para jagri ta dawam barkawi che khpal islami imarat biya waqta warasawi.
That's the reality. They are engaged in a military campaign to try and re-establish an Islamic emirate.
شغله سیمپل چې اوس د بریتانیا د بلفاست په کوین په هنتون کې استاد دی وای د افغانستان له حکومت سره د خبرو په اړه د طالبانو حق شمنه چې د دوه په موافقه کې کړي و په دې خاطر زیانمن شوی چې دا ډله پر جګړې احتکا کوي او که دوی په همدې دریز د خبرو میز ته حاضر هم شي د خبرو اترو د بریالیتوب چانس خورا لږ دی. د همداراز وویل طالبان حاضر دمه له ځان سره داسې محاسبه کوي چې دوی له نورو افغانانو سره خبرو ته اړتیا نه لري.
The Taliban have made it clear that they are very keen.
طالبانو دا په ډاګه کړی چې دوی دې موافقې ته چیل امریکا سره یې کړی ده لیواله دی خو یوازې د دې لپاره چې د هغې پر اساس امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي. دوی فکر کوي چې امریکا ته یې ماته ورکړې او باور لري چې له دې کبله چې امریکایانو ته یې ماته ورکړې نو دا د دوی حق دی چې ټول هیواد ونیسي. د طالبانو پخوانی قومندان او د قطر د مرکچي پلاوي غړی ملا فاضل د مارچ په 9 نیټه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې خپل پلویانو ته وینا وکړه. د په خپل وینا کې د تورته احساس څرګند کړ. فاضل چې په پښین کې طالبانو ته وینا کوله له امریکا او د افغانستان له حکومت سره پر راتلونکو خبرو کې د طالبانو سره کرښې داسې پګوته کړې. د راتلونکي حکومت امیر یا مشر به زموږ لخوا وي، اسلامي امارت به وي او شرعي نظام به وي. موږ به د خپلو شهیدانو قربانۍ ضایع نه کړو که خدای کول موږ بریالي کیږو. د په عین حال کې ویل چې هغو افغانانو ته به په حکومت کې ځای ورکړي چې د طالبانو لپاره کار کوي. دغه پخواني طالب قومندان چې یوه موده یې په ګوانتانامو کې هم تیره کړې ټینګار وکړ طالبان د کابل حکومت سره یو ځای کیږي نه، بلکې د هغوی ځینو کسانو ته به د وزارت یا کومه بله چوکۍ ورکړي. د نړیوالو بحرانونو ډلې په خپل یو تازه تحلیل کې ویلي چې طالبانو په افغانستان کې د څلورو لسیزو د جګړې د پای ته رسولو لپاره له خبرو اترو سره مقاومت شولې دي. خو ښاغلی سیمپل وایي د خبرو له لارې به د افغانستان شخړه هغه وخت حل شي چې طالبان دا درک کړي چې د جګړې له لارې د افغانستان حکومت پرځولی نه شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
افغان حکومت د مصالحې عالی شورا په جوړولو بوخت دی. په همدې حال کې ازادي راډیو د دغه شورا د درش په تغړو نمونه ترلاسه کړي. دا چې په دې نوملړ کې څوک دی په دې اړه د فیروزی عزیزی راپور ته پام وکړي.
ازادي راډیو تاسو یو نوملړ ترلاسه کړی چې د ولسمشر غنی په ګډون د مصالحې عالی شورا د درش په تغړو نمونه پکې شامل دي. ازادي راډیو داسې معلومات هم موندلي چې دغه شورا د مشري لپاره عبد الله عبد الله ته وړاندې سوای او ک عبد الله عبد الله دا وړاندې زونه مني نو ولسمشر محمد اشرف غنی به د یادې شورا مشري کوي. د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې مشر ګلبدین حکمتیار نوم هم په دغه نوملړ کې شامل دی. د دغه ډلې وایاند فازل غنی حقمل ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه خغلی حکمتیار لوړاندې طرحه شریکه کړې و.
تاسیس شورا عالی مصالحه یکی از خواسته های امیر حزب اسلامی بود.
د مصالحې عالی شورا تاسیس د حزب اسلامی د امیر ګلبدین حکمتیار لغښتنو څخه و. زموږ له نظره د دغه شورا د جوړولو لپاره تر ټولو ښه او معقول ترینه او عملی کوونکې طرحه دا و چې څلور مجمع یعنی د دولت جوړونکې ټیم، د سولې او اسلامی عدالت ټیم، د ثبات او همپلنې او د حنیف اتمر او مخکنی ولسمشر حمید کرزی مجموعه د مصالحې عالی شورا اصلي اړخونه وګڼل سي. یعنی د مصالحې شورا د دغو څلورو ټیمونو د رهبرانو نه جوړه شوې وای.
یعنی شورای عالی مصالحه مشتمل بر رهبران چهار تیم باشد.
خغلی حقمل وای دا شورا به د سولې اړوند ټولو پریکړو لپاره عالی مرجع وي. ازادي راډیو ته د مصالحې عالی شورا رسیدلی نوملړ کې د عبدالرب رسول سیاف، حمید کرزی، عبد الله عبد الله، سرور دانش، عبدالرشید دوستم، ګلبدین حکمتیار، محمد یونس قانونی، محمد کریم خلیلی، محمد محقق، فضل هادی مسلمیار، عطا محمد نور او ګڼ شمیر نور سیاستوالو نمونه هم شامل دي. د معلوماتو لمخې د مصالحې علی شورا د سولې اړوند پریکړو واحد دریز تر وړاندې کولو مرکچی پلاوی ته د لازم مو لارښوونو لپاره جوړه شوې ده. په دې نوملړ کې له شامل کسانو محمد محقق، فوزیه کوفی، عبدالحکیم منیب او کبیر رنجبر سره مو اړیکې وکړې. خو دغو کسانو وویل چې په دې اړه خبر نه لري او د دغه لیست ډیری نور غړو بیا زموږ اړیکو ته ځواب نه وایي. دغه شان هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر هم ولرو، خو ارګ په دې اړه د خبرو کولو مسؤلیت د سولې په چارو کې د دولت وزارت وګڼه او د نوموړي وزارت مسؤلینو هم په دې اړه د ازادي راډیو اړیکو ته ځواب ونه وایي. خو په افغانستان کې د مطالعاتو د امریکایي انسټیټیوټ رئیس عمر شریفی وایي په دغه نوملړ کې شامل کسان د افغانستان د ټولو قشرونو په ځانګړي ډول د مدني ټولنو د استازو او د بشري حقوقو د ملاتړو استازیتوب نسی کولای.
یوه لویه کټګوري خلک چې د 2001 میلادي کال وروسته په افغانستان کې سر راپورته کړی او چې د ارزښتونو د اعتماد او اعتقاد موضوع رانغاړي چې مدني ټولنې د بشر حقونه او د ښځو حقونه پکې شامل دي. زه په دې اړه فکر کوم چې دا به په دې لیست کې څنګه انعکاس پیدا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ولسمشر د ستراتیژیکو او عامه اړیکو سلاکار وحید عمر ویلي و چې د مصالحې عالی شورا د جوړېدو په برخه کې پرمختګ سوی او دغه شورا به له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره کرښې ټاکي.
دا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي، احمد شیبر د یو شمیر دې ورځپاڼو پاڼې اړولي.
ګارډین لیکي د سیشن بی پورز د کابل شار خلای وو، خو آسماني کاغذ پرانونو رنگین کړی وو. ماشومانو د کورونو له بامونو کاغذ بادونه الوسولی وو. ورسپانه د کابل د قرنټین لومړی ورځ ته هم اشاره کوي او لیکي کابل د نړۍ د یو خوار او جګړه ځپلې هیواد پلاسمینه د جمعې پورز قرنټین نشوه. خلک بازارونو ته راووتل، دوکانونه پرانیستي وو، جمعتونه له خلکو ډک وو، حتی ماشومانو کاغذ پرانونه بهر الوسولی وو. ګارډین بیا لیکي چې یو ورځ وروسته د شنبې په ورځ بیا وضعیت بدل شو، دغه شاوخوا شپږ میلیونی ښار بند شو. ګارډین اندېښنه څرګندوي چې شایي په افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر زیات وي، ځکه چې په دغه هیواد کې یوازې په کابل او په هرات کې د کورونا د تشخیص لابراتوارونه شته. نو ډېر په ناروغۍ اخته مشکوک کسان به لا نوي معاینه شوي. ورځپاڼه بیا د افغانستان د عامې روغتیا د وزیر فیروز الدین فیروز اندېښنه یاده کړې ده چې وایي د اټکلونو له مخې شایي په افغانستان کې تر 25 میلیونه پوری کسان په کورونا اخته شي که احتیاط ونشي. ګارډین ورځپاڼه بیا دې ته اشاره کړې ده چې په جګړه ځپلې افغانستان کې ډېر خلک د ورځې د خوړو لپاره یو څه پیدا کوي او ماښام یې خوري. که ښارونه بند شي د دغه ډول خلکو چې شمیر هم لږ نه دی ژوند به ډېر تریخ شي. ورځپاڼې په دې لړ کې د 55 کلن تمیم خبرې راخیستلې چې د کابل په ښار کې یو کوچنی دکان در یو پکې کاغذ پرانونه پلاستیکی لوشي حتی تر ژاولو پورشیان پلوري. تمیم وایي که دکانونه بند شي دا معنا لري چې د ماښام لپاره به هیڅ شی د خوړو نه لرو. خو تمیم څرګندوي چې د ده میرمن خیاطي کولی شي. هغې ته یې هیله شته چې په کور به ورته د ګنډلو لپاره خلک جامې راوړي. ورځپاڼې بیا د هرات د ولی عبدالقیوم رحیمي خبرې راخیستې دي چې وایي افغانستان کله هم د داسې ګواښ مخامخېدو ته چمتو نه و، حتی له طالبانو سره جګړه هم له دې سره توپیر لري. تاسو کولی شئ چې طالبان ووینئ، د هغوی وسلې وګورئ، خو کرونا مایکروسکوپ ته اړتیا لري چې ویې ګورئ، او مایکروسکوپونه هم په افغانستان کې ډېر نه دي. ګلوبل وایس خپرونې هم په خپلې تازه ګڼه کې په افغانستان کې د کرونا د خپرېدو مسله راسپړلې ده. دا خپرونه لیکي افغانستان په خاص ډول په کرونا اخته شوی. خپرونې د افغانستان نفوس 2.5 میلیونه اټکل کړی او لیکي چې د دې خلکو اکثریت د څو لسیزو کورنیو جګړو اغېزمن کړی دی، او که روغتیایي سیستم په بشپړ ډول جګړو نه وي له منځه وړی، ډېر یې خراب کړی دی. ګلوبل وایس بیا دې ته اندېښنه څرګندوي چې افغانستان له ایران سره له هغه هیواد سره چې کرونا سخت ځپلی دی ګډ سرحد لري. خپرونه وړاندې لیکي چې ګڼ افغانان په ایران او پاکستان کې ژوند کوي، یو شمېر یې په زور خپل هیواد ته استول کیږي، او نور هم غواړي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي. خپرونه بیا لیکي افغان حکومت د مارچ په 15مه وروسته تر دې د کرونا ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي هڅې ګړندې کړې چې له ایران سره په پوله کې پروت په هرات ولایت کې یو ځای د کرونا 2 مثبتې پیښې ثبت شوې. ګلوبل وایس څرګندوي چې د ستنېدونکو کډوالو سربیره افغان کلتور ته هم اندېښنه شته. په ودونو، سپورتي لوبو او مذهبي مراسمو کې ډېر خلک سره یو ځای کیږي، او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم دې دودونو ته اندېښنه ښودلې ده.
د ناتو عمومي منشي وایي دا ائتلاف باید اجازه ورنه کړي چې د کورونا وایروس وبا په یو امنیتي ګواښ بدل شي. ینس سټولتنبرګ ویلي د روسیې په څیر هیوادونه باید پرې نه ښودل شي چې په دې بیړني وضعیت کې لانجمن فعالیتونه وکړي. سټولتنبرګ دا څرګندونې پرون د ناتو د بهرنۍ چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې کړې دي. دا د دې سازمان په 20 کلن تاریخ کې لومړی ځل دی چې دا غونډه د ویډیو کانفرنس له لارې مخ ته وړل کیږي. په دې اړه د فریبا ظاهر راپور واوري.
د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ په برکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې په یو ویډیوي کانفرنس کې ویلي اصلي هدف دا دی چې ډاډ ترلاسه شي څو روغتیایي بحران په امنیتي ګواښ ونه وړي. د ناتو غړي هیوادونه په داسې حال کې چې په خپل دور ځنې غونډه کې په نړۍ کې د کورونا وایروس تخوریدو په بحران تمرکز کوي، اندېښنه لري چې شایي ځینې هیوادونه له اوسني وضعیت څخه په استفادې امنیتي ګواښونه رامنځته کړي. د جرمني خبري اژانس زیاتوي روسیې تېره اونۍ له خپلو دوو پوځي متحدینو سره چې له جغرافیي اړخه تر نورو په اروپا کې د ناتو غړو هیوادونو ته نږدې دي پراخ پوځي تمرینونه ترسره کړل. د روسیې دفاع وزارت وایي په دې مانورونو کې د سرتیرو او ستراتیژیکو راکټونو آزموینه شامل وه. د استونیا دفاعي ځواکونو ویلي چې په دغو پوځي تمریناتو کې 80,000 سرتیرو ګډون درلود. په بالتیک سیمه او هم په ختیځ اروپا کې د ناتو غړي هیوادونه تر ډیره د روسیې د اقداماتو ګواښونه احساسوي. لیتوانیا هم راپور ورکړی چې ناتو تېر اونۍ د خپل قلمرو پر فضا د روسیې 15 پوځي الوتنې لیدلې دي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي البته چې موږ د ناتو سرحدونو ته نږدې د روسیې په لویدیځو پوځي زونونو کې نوي مانورونه ګورو. نوموړي زیاته کړه چې په دې حال کې د ناتو عملیاتي چمتووالی نه دی کمزور شوی او پر خپل حال دی. ناتو د دې ټولنې غړو هیوادونو لکه ایټالیا او اسپانیا چې د کورونا وایروس ډېر ځپلې دي بیړنۍ مرستې رسولې. د دغو دواړو هیوادونو پوځي ځواکونه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هڅو کې برخه لري. ناتو په همدې حال کې د کورونا وایروس په اړه د خپرېدونکو ناسمو معلوماتو پر وړاندې هم مبارزه کوي. ډېری په دې برخه کې روسیې او چین ته د انتقاد ګوته نیسي. بلخوا په ناتو سازمان کې د امریکا سفیر کی بیل هاتچسن وویل اوس د دې وخت نه دی چې څوک ملامت کړو او نه هم د دې وخت دی چې د اختلافاتو پر اوستلو سره خلک سر وویشو. میرمن هاتچسن زیاته کړه موږ د آزادو دیموکراسیو په څیر په حقیقت کې د اړتیا په دې وخت کې د یو بل د مرستې لپاره راټولېږو. ټاکل شوی د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په خپل ویډیو کانفرنس کې په عراق کې د دې سازمان پر فعالیتونو پریکړه وکړي او هم به د افغانستان پر وضعیت غور وکړي.
روختیا نړیوال سازمان څوایی
کورونا وایروس هغه محل سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي. نو له هر چا سره لښت لږه یو متر فاصله وساتي.
کابل خاریان د شپې لخوا د خار بیلا بیلو سیمو کې ډله ډله واټونو تراوزی او په لوړ غږ د اکبر ناری وهي. د کابل یو شمیر خاریان دا کار د کورونا ویروس له امله د رامنځته شوي رواني فشار د راکمولو هڅه بولي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور ته پام وکړئ.
په افغانستان کې په کورونا ویروس دخته کسانو د شمیر په لوړېدو سره یو شمیر کابل خاریان د شپې لخوا واټونو ته راوځي او په لوړ غږ د الله اکبر نارې وهي. یو شمیر کابل میشتي وای د افغانستان د دینی باورونو پر بنسټ او دا چې خلک د کورونا ویروس د خپرېدو له امله رواني فشار نه خلاصي واټونو ته راوځي او الله اکبر وایي. د دوی په خبره جګړې او نامنیو د افغانستان خلک تر رواني فشار لاندې راوستي او کورونا ویروس دا فشارونه نور هم زیات کړي. د کابل دو تنو خاریانو صفت الله صدیقی او نثار احمد فراهی ازادي رادیو ته وویل
یکی تشویش از جنگ میکنه یکی تشویش
یو د جګړې لامل اندېښنه کوي او بل هم د جنایي پیښو اوس هم د کورونا وایروس دا اندېښنې لا زیاتې کړي چې د ټولو شیانو د خلکو رواني فشار زیات کړ. له همدې امله واټونو ته راوځي او الله اکبر وایي.
یکی از تکلیف‌ها کلش تکلیف‌های فشارهای روانی است.
ذهنی مردم بسیار مشوش شده.
په اروپا که خلق د بام سر ته خیژي او تنبور وهي او شور ماشور جوړوي، د افغانستان خلق بیا د خپل رواجونو لپاره ډله ډله واټونو ته ځي او الله اکبر وایي تر څو خدای د کورونا وایروس له منځه یوسي،
خدای مرزار از افغانستان ګم کنه.
خو محمد نبی چې محصل دی وای افغانستان د کورونا وایروس تر خپرېدو وروسته خلکو ډیرو خرافاتي لارو ته مخه کړې ده.
تعداد مزخرفاتی که مثلا
یو شمیر ناوړه کارونه دي، لکه کوم ماشوم چې پیدا شوی ویلی دي چې دا کار وکړی او یادا چې پیغمبر یې په خوب کې لیدلی او چې ویلی دي په قرآن کې مې ویخته دي، او یا هم دا چې واټونو ته ځی او الله اکبر وای. ښه کار همدا دی چې کورونو کې پاتې شئ او عبادت
وکړئ.
له دې وړاندې به یوازې کله چې سپوږمۍ او لمر تندر نیولی و خلک به واټونو ته تلل او په لوړ غږ به یې الله اکبر وای. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې خپلو کورونو کې پاتې سي او له غونډو او راټولېدلو څخه مخنیوی وکړي.
بلورته د کابل د پلوچرخي په زندان کې یو شمیر بندیان د خپلو دوسیو د ناڅرګند برخلیک له امله شکایت کوي او وایي د بندیانو د خلاصون په اړه د بخښنې فرمانونه سم نه عملي کیږي. د افغانستان د دغه لوی زندان بندیان هلته د کورونا ویروس د مخنیوي امکانات او لارې چارې هم په نشت حسابوي. په دې اړه د خان محمد سیند راپور ته پام وکړئ.
د پلوچرخي زندان هغه چاپیریال چې شاوخوا لس زره بندیان پکې د بیلابیلو جرمونو په تړاو د اوسپنیزو میلو تر شا بندیان دي، تیاره او کوچنۍ خونې چې ژوند پکې د هیچ چا لپاره د زغملو نه ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی کمیشنر ملیحه حسن په دغه زندان کې له سلګونو خزینه بندیانو نه ده. مرمن حسن وای په دې ورځو کې چې د کرونا د وایرس اندېښنو ټول افغانستان نیولې، په دغه زندان کې د مخنیوي لپاره هیڅ تدابیر نشته.
موږ درملنې ته اړتیا لرو، له بستره در سره خبرې کوم. د زندان وضعیت ښه نه دی، ښځې په دوو نمجنو کوهنګرونو کې اوسیږي، د هستوګنې وضعیت غیر انساني دی. کومه ښځه چې تور زیړی تشخیص سوی په اړه یې اقدام نه دی سوی، زما دوسیې سیاسي بڼه غوره کړي.
یوه بله زندانی ښځه ازادي راډیو ته وایي د ولسمشر پر فرمان یوه اونۍ تیریږي خو د پلي کېدو په اړه هیڅ خبره هم نشته.
زه ناروغ یم، درمل او خواړه موسم نه دي. د ولسمشر له فرمانه یوه اونۍ تیریږي خو په اړه یې هیڅ نوه خبره نشته. داسې ناروغان شته چې ناروغۍ خطرناکه دي.
د دې په خبره د ډیری زندانی ښځو د بند موده بشپړه شوې خو د دوسیو برخلیک یې روښانه نه دی.
د بلاک وضعیت مو ډیر خراب دی. د ایشی ښځو له ځانونو سره خطرناکې ناروغۍ راوړي او له موږ سره یو ځای دي. په خونو کې مو له ورګونه نیولې تر نورو پورېسته.
بلخوا ځینې ویډیوګانې چې د پلوچرخي د زندان په هکله په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي، د دغه زندان ناوړه وضعیت پکې د څو نارینه بندیانو لخوا بیان شوی دی. دغه زندانیان ادعا کوي چې د دوی له ډلې یو زنداني چې د کرونا وایرس نیولی و مړ شو او ځینې مشکوک اوس هم شته. دوی وایي په یوه خونه کې چې شل زندانیان نه ځایږي، یو سلو شل پکې شپې ورځې تیروي. لویه څارنوالۍ د دغو زندانیانو د دوسیو او په تیره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخوانۍ غړې ملیحه حسن د ادعا په اړه څه نه وایي. خو د زندانونو د چارو د ادارې د حقوقو رئیس او ویاند وحید الله زاهد وای د دغو زندانیانو د خوشی کېدو لپاره یو کمیسون جوړ شوی او د زندانیانو پر دوسیو کار کوي چې په دې برخه کې عدالت تامین شي.
یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. طالبانو چمتووالی ښودلی چې که په افغانستان کې د دوی تر واک لاندې سیمو کې د کرونا ویروس خپور شي دوی به په هغو سیمو کې اوربند اعلان کړي. اسوشیټډ پریس خبری اجانس دا خبره پرون د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله کړې ده. په افغانستان کې د کرونا ویروس مثبت پیښې 209 ته ورسېدې. د هرات د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم تمنا پرون وویل چې دغلته 108 پیښې معاینه کړي چې د 120 پایلې مثبتې راوتلې. د عام روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه 10 افغانان له کرونا بیرته روغ شوي دي. هند په پام کې لري چې په کابل کې د سکانو پر درمسال د برید په اړه تحقیقات وکړي. د برید کې چې تېره اونۍ ترسره شو 20 ووژل شول. ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی که ایران په عراق کې پر امریکایي ځواکونو برید وکړي لوړه بیه به پرې کړي. ایرانی چارواکي وایي په دې هیواد کې د کرونا ویروس له کبله د مړو شمیر تر 3000 واوښت. د ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جهانپور پرون وویل چې په 13 ساعتونو کې دغلته 138 تنه مړه شوي او د روسیې ولسمشر هغه قانون لاسلیک کړ چې حکومت ته اجازه ورکوي په دې هیواد کې د کرونا ویروس له کبله بیړنی حالت اعلان کړي. د خبرونې نیمایی ته رسیدلی یو. مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو یو بل راپور راخلو. په کندهار کې په کرونا ویروس اخته کس چې اوس بیرته روغ شوی وایي خلک دې دغه ویروس جدي وګڼي او د مخنیوي لپاره دې د روغتیا پالانو لارښوونې عملي کړي. دغه کس چې ډاکټر داود درمان نومیږي په کندهار کې د کرونا ویروس لومړنی ناروغ و خو په روغتون کې تر 10 بستر کېدو وروسته له روغتون څخه رخصت شوی. له نوموړي سره صادق رښتینی خبرې کړي او دا راپور یې چمتو کړی. په دې راپور پسې 219 پروګرامونه د بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرام.
یو 10 محمد داود درمان چې په کندهار کې د یو روغتیایي پروګرام غړي دي شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې د کرشیا غاړي د کوټې ښار ته تر سفر وروسته په کرونا ویرس اخته سوی و. ډاکټر درمان په کندهار کې د کرونا ویرس لومړنی ناروغ و چې په روغتون کې تر 10 بستر کېدو وروسته له روغتون څخه رخصت سوی. نوموړي وایي خلک دې دغه ویرس جدي وګڼي او د مخنیوي لپاره دې د روغتیا پالانو لارښوونې عملي کړي.
خپل خیال وساتئ، د ګڼې ګڼې څخه ځانونه وساتئ، په کورونو کې پاتې شئ، کوشش وکړئ چې بغیر د شد ضرورت څخه د باندې لا ونه وځئ، ځانونه قرنطین کړئ. ډېر خطرناک وخت دی. که خدای مکړه دا ناروغي یو ځلې په زیاته پیمانه په ښارونو کې خپره شي، کنټرول به بیا د چین، ایټالیا، انګلینډ، امریکا او ځینو نورو هیوادونو په څیر ډېر ستونزمن وي. موږ د هغوی غوندې شتمن هم نه یو، موږ څه لرو؟ تاسو شته امکاناتو ته وګورئ، زموږ غربت ته وګورئ، زموږ سیاسي وضعیت ته وګورئ، د خدای پر لاس.
ډاکټر درمان وایي د مریضۍ پر مهال یې د ستوني درد، تبه، نفس تنګي او وچ ټوخی درلودی، خو بیا هم خپل روحیه ونه بایلله او د درملو سمه استفاده یې د ژر جوړېدو لامل سوه.
چیرې خدای مکړه ستاسو ټیسټ مثبت وي، خپل په خوش رضایتي بس یتامیل ټیم سره ولاړ سي، بستر سي، قرنطین سي، تر څو نور مسلمانان درڅخه وژغورل سي. هیله کوم د دې ناروغۍ د انتقال سبب مه کیږئ. دا ناروغي شرم نه ده، دا ناروغي شرم ګڼئ هم زما غوندې په نر طبیعت باندې. هم ټیسټ ته ولاړ سي، ټیسټ وکړئ، او هم که خدای مکړه ټیسټ درپکښه مثبت کیږي، په همداسې ازادانه طبیعت راسئ، ځانونه قرنطین کړئ.
تومره غټه بلابم نظرین جوړو.
بل خو د کندهار د امیر اختیار رئیس محمد اشرف نادری وای چې په دغه ولایت کې د کرونا وایرس د وقایې لپاره د عینومیني په 350 بسترز روغتون کې 100 بسترونه او د غراز 40 بسترونه په میرویس روغتون کې ځنګړي کړي.
موږ د دغه مرزان د قرنطین لپاره واډونه پال کړی دي په مختلفو ځایونو کې چې یو مهم بخش هم د عینومیني 100 بسترز روغتون دی. همدارنګه که ضرورت پیښ شو خدای نه خواسته د وارد ډک څنور اهتمامات هم لرو چې په هغه باندې باید لار چارې په کار واچو. ټول د امیر اختیار سب ټیم تقریبا د ورځنیو 4% یوازې د کرونا د مخنیوي او د دغو اهتمامات په اړه ځانګړي کړي دي. ټول فعالیتونه مو په دغه ته محدود کړي دي.
په کندهار کې تر اوسه د کرونا وایرس 3 مثبتې پیښې ثبت شوي چې 2 یې ډاکټران او 1 یې د یوه روغتون څوکیدار دی.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې سولې له بشري حقوقو سره څه رابطه لري او څنګه بشري حقوقونه د سولې په تامین کې مرسته کولای شي یا په دې برخه کې نقش لري په همدې اړه د خبرونې له ملمه سره خبرې کوو د خبرونې ملمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د چړنې ورزونې د څنګه مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت ته سیرت په پیل کې تاسو ته خرغلاست وایو که پښتنه لدی زه را پیل کړو چې سوله او بشري حقونه سره رابطه لري او بل سره لري
طبعا مونږ حقونه انسانانو ته نه کړی دي او دغه انسانان دي چې د حقوق لري او وجایب لري چې مونږ د انسان په صفات باندې چې کله غواړو مونږ پراختیا او خچا چاپریال زون ولرو نو مونږ کوایس دغه خز ون د صلح په شیشه کې وګورو او په خپل ځون کې تطبیق او پیاده کړو
بشري حقونه د سولې په تامین کې څه نقش لري
خورا رول او ارزښت لري چې څنګه ما مخکې توضیحات ورکړم موږ او تاسو یو انسانان څه ذاتی او څه کسبي حقوق لري نو دې دواړو سره دغه حقوق انسان پورې اړه لري او چې کله انسان په جامعه کې په یو ملک کې چې تور څو سال لري ژوند لري نو دغه صلح ورسره نغښتې ده د انساني ژوند سره دا په دریو کټګوریو باندې موږ کوای چې دا وویشو اول چې یو انسان په دې پوه سي چې زه ازادي او خپل ځان وپیژني او خپل هغه حق حقوق وپیژني دا یو موضوع ده دویم موضوع دا ده چې څنګه مونږ دغه حق و حقوق نور خلکو ته ورپېژندای سو دا دویم رابطه ده دریم دا ده چې مونږ دغه خپله ازادي د خپل او د نورو چې کلم دا زده کړله په عملي ډګر کې څنګه اقدام کوی سو نو په دې اساس باندې صلح او د بشري حقونو ترمنځ ډیر نږدې او محکم او استوار اړیکې لري چې اول خو مونږ خپل حق و حقوق پیژنو د نورو حق و حقوق پیژنو او دغه د خپل او د نورو حقوق پیژندل دغه څنګه عملی ډګر ته پیاده کړو چې بالاخره دغه انسانان د خپل حقوقونه څنګه برخمن سي او که چیرته صلح نه وي لکه ما چې مخکې اشاره وکړله د انسانانو یو حق هم تامینېدی نه سي بالاخره دغه د صلح منافی چې هغه جنگ دی دغه جنگ ما او تا ته یتیمان زیږوي ما او تا ته کونډې را په برخه کوي ما او تا ته زما او ستا چاپېریال له بینه بې بنان هغه ټول ژوند بشري چې په هره نقطه باندې تړلې ده دا په صلح پورې رب لري او چې کله صلح نه وي دغه ستا ټول اړخونه لکه ته بې وزره کفتره یې دغه کفتره ته چې وګورې دغه هر وزر په خپل حالت کې رول لري بشري حقونه هم دغسې لکه د کفترې وزرونه غوندې اړخونه دي نو بنان که مونږ سره صلح نه وي زمونږ هر اړخ چې هغه ناتوانه سو هغه مستقیم تاثیر د انساني او بشري ژوند پورې بد اثر او بد اغیزه کوي
په یوه ټولنه کې څه وخت واقعي سوله راتلی شي داسې سوله چې د ټولنې د ټولو اشخاصو حقوق خوندي وي
دغه چې کله مونږ خپل حق حقوق وپېژنده د نورو حق حقوق هم وپېژنده دغه دوه حقونه مونږ نه په عملي ډګر کې مونږ نه عمل غواړي نو دغه عمل په لنډو څو ټکو کې زه باید تاسو ته عرض وکړم اول درک د مقابل لوري چې کله ما ستا حق وپېژنده تا زما حق وپېژنده دې په تأمین کې کوی سو مونږ عملي اقدام جکو او صلح تأمینېدی سي دا یو دویم دا دی چې دغه درکونه مونږ په عشق سره په دوستی سره په خپل مابین کې دا پیاده کو یا مختلف قبایل خلق دي یا د مختلف ژبې خلق دي یا د مختلف ادیانونو خلق دي په یو جامعه کې چې کله ما خپل دین وپېژنده د بل چا دین چې هغه هر رقم یې هغه اوس په عقیده لري اسلام مونږ ته د هغه سره د دې ښه همزیستي امر کړی دی نو په دې اساس باندې چې کله زه خپل ملک ته خپل دین ته خپل یو وګړي انسان ته حق و حقوق وپېژنم دغه حق و حقوق کوی چې مونږ د صلح خواته وباسي باید مونږ ډیر بردباره دی او چا په مقابل کې ووسیږو، د یو بل چا په حق کې تعامل ولرو، بردباري ولرو. سم د افغانانو په دې باندې لاس نسی چې یار افغانان په دې متفق دي چې راځي په اختلاف باندې به اتفاق کوو. دغه ټکی د خپل وجود نه، د خپل ملک نه، د دې خاورې نه باید لرې کړو. مونږ په دې سلاسو په دې باندې زموږ اتفاق سي چې موږ واقعا د اختلاف بنلور کې موږ یو متفق یو متحد خلک یو، نه هغه چې برعکس کلمه موږ ته افغانانو ته خلکو ایښې ده په یو نوم په بل نامه د دین د شعاع لاندې خلک موږ وزنو. مدني حالت کې زموږ اساس تبعیض دی چې دا د فلانکي قوم نه دی، باید سره دوستی ونیسي، دا د بسمدان کې قوم نه دی. نو دغه مختلف اړخونو کې چې تبعیض وي صلح راتلای نسی. بیا هم زه هغه اخري اولي ټکي ته بیا ځم چې مونږه د یو کوترې په مثال باندې حیثیت لرو. که زمونږه وزرونه سالم وي مونږه په صلح کې ژوند کوی سو، او که زمونږه دغه وزرونه ناسالمه وي قطعی د دې تاثیر خامخا په صلح باندې اغیز کوي، او چې کله صلح نه وي د بشري حقونو نقض بیا هغه نه مونږ شمېرلی سو. لکه دغه اوس چې کوم ناورین په دې ملک روان دی چې په هر اړخ کې مونږ کوی نه سو چې بشري حقونه مونږ تضمین کړو، که هغه د صحت د روغتیا برخه ده، که هغه د پوهنې برخه ده، که هغه د چاپېریال برخه ده، که هغه کورنۍ، که هغه سیاسي، هغه مدني، سوداګریز، په هر اړخ کې وګورې دغه جنگ او نبود د سول دغه باعث وده چې نن مونږ هیڅ ژوند بشري حقونه مونږ نه لرو، او بالاخره دغه بشري حقونه ضرر هم مونږ په دنیا کې وینو او هم ضرر به په آخرت کې مونږ دیده وینو.
یوه خبره دا هم ده چې فرزند ځینې داسې فکر کوي که هغه کسان چې اوس جګړه کوي بشري حقونه نقضوي دوی وبخل سي، راوغوښتل سي، دا کېدای شي مثال سبا ته سوله راشي. آیا دا د واقعي سولې د راتګ لاره ده چې هغه خلک وبخل شي چې مخکې وژنې کړي دي یا نورې داسې کیسې کړي چې په هغو کې بشري حقونه نقض شوي دي؟
اسلام موږ ته وایي چې کوی سي ته دیت واخلې، ته کوی سي قصاص واخلې، وصلح خیر. بیا هلته د خیر کلمه هغه کړې ځکه الله وایي ستا خپل اختیار دی، دیت اخلې خونبها هم ستا خپل مرضي ده، ته که قصاص اخلې هم ستا خپله مرضي ده. ولې د دې فایده به څه وي؟ څنګه چې دې خوا کور روان سو اخوا ته هم کور روانېږي. نو الله وایي چې صلح خیر دی. زما شخصي نظر، زه خپله یو دغه کسانو نه یم چې زه قرباني یم د دې څلوېښتو کلو، زه له پلاره تقریبا نه یا لس کاله په عمر باندې زه پاتې سوی یم. خو زه وایم که په دې ملک صلح راځي او زه د حس وراثت په اساس باندې چې ما سره نور ورثه هم په دې کې شریکه ده، که ما سره هم نظر سي، زه دغه خیر کلمه، چون د الله خیر کلمه خیر یاده کړې ده، زه دغه ته ترجیح ورکوم چې زه خپل د پلار قاتلین وبخم او زما د ملک ته صلح راسي، زما نور افغانان بچان مړه نسی، زما نور خویندې بې پلاره نسی، بې وروره نسی، زما خویندې بوري نسی، زما مور بې زوی نسی، زما ورور بې وروره نسی. زه دغه انسانان یا ژوندي یا مړه د و پنځوسم کال نه را په دې خوا تر دغه ننه چې زه تاسره ستاسې په استودیو کې غږېږم د ټولو ته ضعف کوم، خو ولې په دې شرط باندې چې څوک درک د بشري حقونه وکړي لکه مخکې چې مول اول مهم درک دی.
که فرضاً داسې وشي چې دا هر ډله چې مخکې څه کړي اوس څه کوي او بخل کېږي، بیا فکر نه کوئ چې دا به نور خلک هم دا جرات وکړي چې ګنې دغه خلک چې وبخل راځه نن چې ما هر څه وکړل سبا به زه هم بخل کېږم، څوک څه نه شي راته ویلی.
دا خو بیا میکانیزم ته ضرورت دی. کله مونږ د اووه پنځوسم نه تر اوسه پورې د چا سره د سولې په رابطه خبرې کوو، غږېږو، دا به هغه اخري نقطه او ټکی به وي، سره کرخه به وي چې نور خلکو ته د دې جرأت ورنکو چې په مختلف نومونو باندې مونږ یو بل سره ووزنو. ځکه ما مخکې ویل کنه چې هغه بردباري ده، درک دی، عشق دی، دوستي ده، دین پالنه ده. په دې ملک هر رقم خلک ژوند کوي، ګورئ مونږ سره هندوان سته، مونږ سره سکان سته، مونږ سره نور خلک سته، د ټولو د ادیانو احترام وکړو. دغه تفسیر او دغه تعبیرونه مونږ مختلف گروپونه متخاصم او جګړیز گروپونه چې د دین برداشت کړي اخلي او یو مسلمان په مسجد کې وزل کیږي، یو مسلمان په مکتب کې وزل کیږي، یو مسلمان په مدرسه کې وزل کیږي، یو څوک د خپل سیاسي حق نه محرومیږي. ګور دغه تعبیرونه دي چې هر څوک په خپل ذهن سره تعبیروي. چې مونږ کله دغه تعبیرونه واحد کړله، چې کله مونږ دغه افکار واحد کړله یو میز باندې په یو دسترخوان ټول راټول سلو، دغه مختلف تعبیرونه هم سره یو کړل، بیا به مونږ په هغه شرط کې هره ورثه د حس وراثت په اساس باندې صلح ورته بهتره ده. او که چا بیا په دې باندې بغاوت وکړي، ځکه مونږ ته د قرآني لارښوونه ده، بیا ټول ورته یو سی هغه ګروپ سر کوب کوي نیست و نابودی که، چې بیا څوک داسې جرات ونه کړي. مونږ دغه صلح د معافیت له خاطر نه کوو چې بیا د دلته مختلف ډلې وټپلې بیا دا جرات وکړي چې وینې دې توی کړي او خپل قدرت ته ورسیږي.
مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
روختیا نړیوال سازمان څوی
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړی، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی، او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کړي به دې کوونه
ارغا اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د سرو زرو په تاریخچه او دا چې زرګر بیا څه وخت را پیدا شو خبر یست؟
زرګر د هغه وخت نه را پیدا شوی چې د سرو زرو نه استفاده پیل شوې ده. دوه نیم درې زره کاله وړاندې د شبرغان په طلا تپه کې زرګونو طلایي آثار چې زموږ پلرونو جوړ کړي خوندي دي.
خلک د سرو زرو د ارزښت په اړه څه وایي؟
دما خوخه لکه زره ظریفي خایسته ای او امغه دما خوخه دي.
او له سرو زرو څخه زیورات څه ډول جوړیږي؟
دغه یو ډیزاین دغه څه جوړیږي، بیا غي نه پز دلته دي ته بټي وایي. د یک دل کیږي تقریبا 2 غنټه لس ساته دلته یک دل کیږي.
نن هم دا موضوع چیړو. زه وږم جبار خیل يم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. قدر منو اوریدونکو، سره زر یا طلا ګران بیا فلز دی چې له ډیر په خوا راهیسي بیلابیل ښکلي شیان ورنه جوړیږي. بشر د خلقت له پیله په دې فکر کې و چې د خپلو تجربو په ګټه په دې وتوانیږي چې نوي پدیدې او نوي مسایل کشف کړي. په لومړیو کې دوی ډیر ابتدایي وسایل درلودل چې اکثره یې د تیږې او وسپنې وو. د وخت په تیریدلو سره په هر څه کې پرمختګ راغی. له سرو زرو څخه هم داسې شیان جوړ شول چې په نړیواله کچه یې د خلکو پام ځان ته واړاوه. طلا مجسمې، جامې، ورزشکارانو تکاب، ښځو ته لاکېت، بنګړي، غوږوالۍ، ګوتمۍ په نوو ډولونو جوړې شوې. د علومو اکاډمۍ علمي غړی څېړندوی حبیب الله رفیع د سرو زرو د تاریخ په هکله وایي:
دوی د طلا په ټکولو سره د غونه زیورات جوړ کړل، د غونه حتی لوښي جوړ کړل، مجسمې ترې جوړې کړې. په افغانستان کې هم د طلا رواج د ډېر پخوانه شوی دی، خصوصا په کیندنو کې موږ ګڼ داسې آثار موندلي چې هغه د طلا د خصوصا 2500 کاله وړاندې د شبرغان په طلا تپه کې په زرګونو طلایي آثار چې زموږ پلرونو جوړ کړي خوندي دي. په دې کې زیورات هم شته، په دې کې مجسمې هم شته، او په دې کې د دوی هغه تجربې هم شته چې په طلا یې کړي او د طلا نه یې کلي صنایع جوړ کړي دي. له نیکه مرغه ده طلاوې څو کاله مخکې راووتلې او اوس موږ سره شته، فضل خدای دې په دې غلاو په دې چور چپاول کې دې منځ نه دي تللي نه په دې ترتیب د زارو نه استفاده شوې ده یو وخت د زارو سکې موجود وي د سرو زرو سکې به جوړولې او د زارو اهمیت په دې کې دی چې کدی سکې په شکل موجود وي هم ارزښت لري او کدی سکې نه ووځي همداسې د یوې زرو د ټوټې پیس موجود وي ارزښت یې نور هم زیاتي.
یو متل دی چې وایي یو ټک د آهنګر او سل ټکه د زرګر، یعنی زرګر په خپل کار کې له دومره ظرافت څخه کار اخلي چې یو چکش سل ځله په پوره غور او فکر سره پورته کوي، بیا له سرو زرو څخه ښکلی څیز جوړوي. زمنګ همکارا فرشته مرسل په کابل کې وی زرګری ته ورغلی او هلته یې له یو زرګر سره خبرې کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
زمونږ فرید الله دا 15 کال کېږي چې تلا سره سروکار لرم.
بله، په خپل دي زرګر پاک لره توه زرګر یعنی څوک؟
زرګر یعنی ظریفکار با حوصله.
دا کسب څومره په زړه پورې ده او خپل څومره سره راحت دي؟
په افغانستان کې خو زرګری سره خلک راحت نه وي، چې کور ته ځم تشویش، چې راځم تشویش، چې مالونه په دوکان کې پاتې دام تشویش، په دې چې موږ دلته ډارېږو.
سره له دې چې ډارېږي بیا نو ولې زرګری؟
مجبور یم، دا مې کسب ده او بل کسب د مازدان نه نه کسب مزده ده او دلته بل کسب زکوم خپل پیسې خوره مټوله په خو په دینو مو چاله پاوند او ټاپي دا در اوس بهرینی و مخه اوس کویټی دي جن دي الجزائری په نوم ور کوي بس ته دي نه دي چې بهر ناراضي دلته به موږ نه تقلید کو مثلا یو سټ دغه جنرال وړو یا موږ شمن کوم جوړو خپل
ام دا اوس تاسو په دکان کې رقم تلاوی بندی دی مثلا بنگړی دی لاکټ د لفتی ده ار یو پاک معلومات راکا
ګور دا سټ تو ګوره د دې مونږه الجزائری وایي څوک د قطری وایي خو اصلا راځي دوبۍ نه ټوله دا بل سټ ګوره دا مدرسې ده کویټی ډیزاین ده نوم دی ښه ده مشتری داسې کلکتای سټ لري مونږ ته معلوم نه دی کلکتای سټ کوم ده خو بس مونږ ورته و دا کلکتای ده بالغ مونږ د ډیزاین مونږ نه چوله دا کلکتای ډیزاین ده مونږ ته یار ارزش لري
درته وایي چې ارزانه تلا ګرام پڅو ده او هغه لوړې پڅو ده
ارزانه تلا خو دلته تلس کوي ته ده چې یو ګرام تقریبا نن ورځ 3000 افغانۍ راځي او قیمت درلته چې دا یوشت نرم 12.5 پورته ده 780 پونم دلته مشهور ده نو هغه تقریبا یو ګرام 3800 نه شروع 3000 پورې راځي او یو روسی تلام ګټو یا 14000 ده هغه 2500 راځي
کوم سره زر چی تاسو په بازار کې ګوري جوړولې غنی ستونځي لري زرګران وایي تلا چې تر کارولو رسیږي یو اوګده پروسه لري فرشته مرسل په کابل کې د تلا جوړولو ځای ته ورغلی او هلته له نورګل سره چې له 25 کلونو را په دی خوا زرګر دی غږیدلی ورته غوښ شي
لپایل نه دغه تلا با سرقم جوړوي بیا بازار ته وړاندې کیږي
24 کراتی دا تبادله کی 21 کې او 33 کې اول زم دا چکم برخه دا اول برخه د ته مون کاستینګ وایو دا یو ډیزاین دغه سره جوړیږي بیا غینه پس دلته د ته بټي وایي
ښا
دیک یک دلکیږي تقریبا 2.5 غنټه لس ساته 2.5 ساته دلته یک دلکیږي اغه نه پاس چې کوم مرحله ده هغه به تلاوی لیکيږي ویل کېدل نه پاس ډېر په مشکلات سره دا جوړیږي د لکان چې درته ناشته د یو یو ګل چې تاسو ګوري د یو یو ګل باندې دی تقریبا یو یو سات د زحمت وباسي د مون تاسو کتل دا یو دانه تاسو ته هم فل مثال دا یو د دې اوس به تاسو ته تلاخ کړم
ښه یعنی دا اسکلیټ ده
دا اسکلیټ ده
اوس په لاته ورسو
او بس لاته ورسو ستاته پنګروش رنگ شای ستا پنګړو شنګ شنګ ستا پنګړو شنګ هر سهار مسلوي
دلته اوس د بلې خونې ته چراغلو دلته ماشینونه یې چې یو کې ور بل ده داتسه
ام دغه ته مونږ بټي وای بټي تاسو کوم او قتل هغه دغه شانت دی کیدو او بیا حرارت
او دغه د سور تنور غوندي ده کنه
دا لکه تنور دی ته تاسو بس تنور ویل شي
ها
دا تقریبا دا وګورې 292 حرارت دی اوس
څه پدې کې څه کوي
دګه دا ګرم شي دګه ماغه اکسلیټ چاپ پات شي
څه شي ګرم شي
دا موم چې کوم تاسو ته ماغه د ښکاره هغه به ګرم شي
د خوته راسه دا نور ماشین لچري دا د څه لپاره دی
دا د الرجي وایي
دغه تار او پتری دغه شیزونه چې واسین موږ دې سره واسو
د تلا تار
د تلا تار د نقره دار چی چی یعنی مقصد دې سره دغه وزي
دا
تیزاب دې د تلا صفاکول لپاره چې دې کم سواګه موږ ورته وایو هغه سواګه دې صفا شي
ستا پنګړو څنګه هر سهار وشوي فزړه کې مې تمنې ولولې را پرلوي
دا ټول سټونه لکه تاسو تاسو کوم وګورئ هغه نه داسې مرحلو کې داسې سټونه جوړیږي
ډیر ښایسته دا 100 ګرام ده
دا او 100 ګرام به دي
دا وایي چې دا خام خخري دي طلا تاسو کومه کوي
مونږ هم دلته راځي
دلته ورکه ورکه مناس دی او ډیر ظریف کاری کوي
سلام علیکم
وعلیکم السلام دوم دې څه ده
عزت الله
چی کوي دلته
کار میکنم
خو چی رو جور میکنی خودت؟
ما دیگه لیم میکنیم، سی جور میکنیم، لار میکنیم
خو تشکر، زنده باشین بیتر اگرز ورور تاسو دا دارو تو وایی چی پخا تلا چه رقم جوری دلا وز خو چی گورو دیر پر مخلیلی ماشینو ندی اول چه رقم بود؟
اول خو دیر زحمت دیر زیاد و دوم را سهولتون نو لکه دا چی ما تاسو دا دیزینینو خود دا دیزینینو هم نو خلق ټول پلاس باندې جوړول سټک او سندان هغه ته ویل اوس چې لکه یو سیټ مونږ جوړو یو سات دوه سات یا درې ساتو کې خلق هغه به هفته هفته کې نشو جوړولی
یعنی مشکل کار دی
او ډیر مشکل کار ده آسان نه ده خلق ته ډیر آسان ښکاری ده خو ډیر مشکل کار ده
او ډیر مننه تاسو ته فرح حوصله
مننه مهرباني
ژوند په شیبو
کې
د افغانی کلتور تاریخ او ابداتو تیریات د تاریخ له زرینو پانو راخلو
زکه زموږ خپل مړو ژوندره پیاسي دا موږ د پاره نو یارت دا زړه باتی زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو
اولین عکاس افغان چې و هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع
تیر یادونه او تیر افسانی دي
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 15 بجو په خبرونه کې او بیا د لیې د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبري کی
په زرګره یو کې اکثره هغه کسان تر سترګو کېږي چې دوی طلا بدلوي په خوانی ډیزاین یې خوخ نوی راځي په نوی یې بدلوي نور خبرې له هغو کسانو څخه اورو چې سره زر بدلوي
زه سنگر نومیږم وریا خل تخلص کوم د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ
ډیره مننه ما چې ویل دلته راغلی وی ل خپل میرمنې سره تلا مبدل کړه درته وی چې امیش د کار کوي کله کله څنګه
نو والا امیش هم نو فکر کړم کو ورځو کله کله دلته
ولی تلا چې واخلی به بیرته بدلوي
دې لپاره چې اکثرا وړو چې وزن لګ ډیر شي دې لپاره او د راتلونکو لپاره خدای چې پسند دي موږ لپاره
دا ستلا بدلوي تاسو دلته څومره توان پکې کوي
کله چې نور د قانونو کې ډیر توان وشي خود ته زموږ غمر توان نکېږي
څو فیصد در نه کم اخلي
یاره فیصد کې خدای سي حساب مې ورسره نه کړی ځکه زموږ خپل دې چې دې حسابې زم ورسره منم فیصد کې ورسره حساب نه کړی
کومه تلا اخلي دلته خو ایرانی د عربي د دغه 2080
وایي معمولا مصری تلا خلم دي زنه اکثرا د اسپجریان کې نه یې زدي دکان ته راځم پیسې ورته کېنم هم دومره بدل کې تلا رکھا بس کرتے ہوئے سمدام پہ خبر نہیں زیور اس پر ہم سے دوا
خپل نمبر تا وای
امای دو یو خیل
در تو وای چې څو ګرام تلا بلری
حساب منه ته کړه نو
چې شی لري بنگړی غړکې لختې
بنگړی نرم دسمن نرم گشوره نرم غړکې نرم څو بوتل لرم وړ مچ همیش پیسې ورکم او ځان ته بل نور زیات وکړم په وخت ما
څو وخت په کوم مافلو کې بيد په غړکې یا پلاسکې
همیش د پغړنه کوم نو یو بنگړی مې همیش پلاسکې د واده محفل کې کوم خوشالي محفلې همیش پلاسکې مې
دلته دا لکه تو ګره یو رقم ده د بنگړی د ګوتې اوس د کوم یو مود زیات ده ډیر غټ لکه کوړه کای ظریف
کابل کنو ټول خون خزه خوخ لري چې ډیر غټ ای زیات ای او دما خوخه لکه سره ظریف ای خایسته ای او اما غو دما خوخ ای
ډیر مننه ځوندې وسی
ساده پنګړو شنګ شنګ
قدر منو اوریدونکو دا وا جوان په شیبو کې خبرونه تر بیا کی چاري
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي